द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه د آنندې اتوار ورځ 2013 کال د اګست میاشتې 12 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 دي د ډیوه یو ساته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیل تاسو په دې خپرونه کې وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوانن په سوابه کې د بابړې د خنړې پیښې په یاد کې ولسی غونډه روانه ده. د غورځنګ مشر ویلي د پښتنو د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي.
د 15 جولای انتخاباتو نه پس به سبا یعنی په 14 اګست د ملک د قومي اسمبلۍ لاولنۍ غونډه کیږي. په دې غونډه کې به کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف پورته کوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره تر 2 ورځو پورې له جګړې وروسته یې د هغه ښار بشپړه کنټرول ترلاسه کړی او 150 ته نږدې وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمو موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي. سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سوابي سیمه کې ولسی غونډه روانه ده. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه غونډه اویا کاله وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سوو 600 پښتنو په یاد کې ده. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان له بېلابېلو برخو څخه هم خلک ورغلي دي. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین په پېښور کې یوه لاریون ته په وینا کې ویلي پاکستان له پښتنو سره د میرې چلند کوي. هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د نقیب الله ماسد په ګډون په کراچۍ کې تر 400 پورې د پښتنو بې عدالته وژنه او د هغوی د ادا سوي قاتل راو انوار یادونه وکړه او ویې ویل چې تر څو د وطن د خلکو اوښکې روانې وي دوی به د هر ظلم په خلاف آواز پورته کوي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي خو ادعا کوي چې د بهرنیو هیوادونو په لمسون را ولاړ سوی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلۍ غونډه به سبا یعنی په 14 اګست کېږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنۍ غونډه وي. په دغه غونډه کې به انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلۍ غړي حلف یا سوګند پورته کوي. میډیایي رپورټونو تر مخه د قومي اسمبلۍ سپیکر او نائب سپیکر به په 15 اګست او وزیر اعظم به په 14 اګست ټاکل کېږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ریزرو سیټونو هم د نومونو اعلان کړی. د پاکستان تحریک انصاف 3 پاکستان مسلم لیگ نواز 18 او پاکستان پیپلز پارټی ته 11 سیټونه د ښځو او اقلیتونو د پاره ټاکلې شوې. د نه پس په قومي اسمبلۍ کې د پی ټی آی سیټونو شمیره 158 او د پاکستان مسلم لیگ نواز د سیټونو شمیره 280 ته رسیږي.
د رویټرز خبری ادارې د افریقایي چارواکو له خولې ادعا کړې چې د صدر ټرمپ انتظامیه د پاکستان د پوځي افسرانو لپاره د روزنې کار سوکه کړی او د هغوی د روزنې موقع راکمې کړي دي. د برېټانیا د دغه خبری ادارې په رپورټ نه خو پاکستان تر اوسه سویلي او نه هم امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دی.
په ډیره اسماعیل خان کې د اف سی شپږ عسکر د ګاډي جنګېدو په پیښه کې مړه شوي دي. رپورټونه وایي د اف سی ګاډی د فوس د ګاډي سره جنګېدلی چې په نتیجه کې دغه مرګونه شوي. عدنان بیټنی نه په تفصیل اورو.
راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره لرې او نیمه قبایلي سیمې افرد رازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کویټا په مرکزي سړک رامېسته شوې. ډیره اسماعیل خان پولیس دې پیښې پخلای کوي چې دغه ایوه ټرافیکي پیښه وه او د ډیره اسماعیل خان دربند پولیسو ته هڼېد چارواکو ډیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کویټا څخه د پینډۍ پر لور روان و چې نن سهار پوځي سرتیرو له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره دې پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک 6 عسکر په ځای مړه او تر 1.5 نه زیات نور ټپیان شوي دي او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چارواکو په خبره د پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پرژل شوي سرتیري په فوري طور په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې ته ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویویل پینډۍ سیمه کې پوځي روغتون ته انتقالولو اراده لري. د کویټا او ډیر اسماعیل خان ترمنځ 600 کیلومتره لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې یو نیم سل وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت ویاند سید غفور جاوید جیوته ویلي د غزنی ښار د افغان حکومت په بشپړه کنټرول کې دی، خو وسلوال طالبان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو په کلو او بانډو کې پټ شوي دي او د هغوی په ضد جګړه دوام لري. د وزارت ویاند ویلي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتي، خو تفصیل یې نه دی ورکړی. نور حال اورو له حکمل روان څخه.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوی سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه،
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک.
وسلوالو طالبانو بیا په خپره شوي اعلامیه کې ویلي د غزنی ښار هغه سیمې چې د جګړې په لومړۍ ورځ یې تر واک لاندې راوستې وي او اوس هم پرې ولکه لري.
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده.
په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سی او ګاونډي ایالت ویرجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریانې روانې دي، صدر ټرمپ د شنبې په ورځ د یووالي پیغام ورکړی. یو کال مخکې د سپین پوستو لاریون په خونړي تشدد بدل شوی و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي، موږ باید د یوه ملت په توګه مخ په وړاندې راسو. نوموړي د هر ډول نسل پرستۍ او تشدد د عمل غندنه کړې، خو هم د شنبې په ورځ د صدر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ ویلي په داسې وخت چې امریکایان د ازادۍ او د ژغورنې د بیان د ازادۍ او پراخ فکره ملت په توګه ژوند کوي، نو دلته د سپین پوستو د برلاسۍ، نسل پرستۍ او د نیو نازیزم لپاره هیڅ ځای نشته. د سپین پوستو دغه لاریون نن کیږي.
په کالیفورنیا کې د ځنګل د اور نشوي مالی تاوانونو نه پس هلته وسته صحت مسلې هم شروع شوې دي. ډیر خلک وایي هوا کې جوړې شوې الوتکې د لاسه هغوی ته د سا او د سترګو بیماریانې شروع شوې. ډاکټرانو خلکو ته وینا کړې کور نه بهر وتو په وخت حفاظتي ماسکونه استعمالوي. د کالیفورنیا په جنوبي برخه کې د ګل په ورځ لګېدلی اور 15 اسکوایر کیلومتره ته خور شوی دی. اخوا د کالیفورنیا ریاست د اور وجلو اداره وای شمالي برخو کې لګیدلې اور باندې 15% قابو موندلې شوې، خو وس هم 1500 کورونا د خطر سره مخ دي. دا د کالیفورنیا د تاریخ بدترین ځنګلي اور یادېږي.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په واشنگټن ایالت کې د جمعې پر ورځ یوه تجارتي الوتکه غلا کړې وه پیژندګلوي یې سوي او ریچارډ روسل نومیږي. د چارواکو په وینا د دغه 90 کلن ځوان د هورایزن هوایي شرکت لپاره کار کوي او الوتکه ته یې سامانونه خیژول. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ هغه په وردۍ کې و او جهاز ته وختې او وایلوزاوه. د هغه په اړه ویل کیږي چې د جهاز د راغورځېدو سره سم وژل سوی دی.
د کیسپین سمندر په غاړه 15 ملکونو د خپل قانوني حیثیت په حق لوزنامه لاسلیک کړي. په دغه لوزنامه اتفاق پر رسیدو روس، ایران، آذربایجان، قازقستان او ترکمنستان د 6 کالو نه زیات وخت واغستو. د لوزنامه تفصیلات لا نه دي خبره کړې شوې. دا لوزنامه د اتوار په ورځ په قازقستان کې لاسلیک شوه. او نورته نږدې رسیدو په لړ کې د ناسا تاریخي مشن روان شوی دی. د پارکر سولر پرو په نوم دغه مشن نن سهار وختي د فلوریدا ریاست کیپ کنابرل نه روان کړی شو. د دې مشن هدف د نورګیر چاپیره هوا پورې رسیدل دي چې د نمخ کې یو مشن هم نو رسیدلې. د امریکا خلایي ادارې ناسا د لسیزو راهسې کوشش کوو چې د نورته نږدې کېدو یو مشن ولېږل شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه خبرونه تاسو اوردل اوس مهم په امرا ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته د پښتون ژغورنې غورزنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سوابي سیمه کې ولسی غونډه روانه ده. د ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دغه غونډه اویا کال وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سوو 600 پښتنو په یاد کې ده. تفصیل اخلو زموږ له خبریال مدثر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم په دغه ولسی غونډه کې موجود دی. ستړي مسی او په خیراله شاه صاحب. ډیره مننه له تاسو څخه هم که تر ټولو مخ دا راته ووایسه چې د غونډه چې روانه ده ورته چا چا ویناګانې کړي دي؟
جی کاکړ صاحب، دا خو داسې ده چې داسې د 2 ساعته وړاندې 4 بجو خواوشا کې دا غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ دلته کې په سوابۍ کې شروع شوه، لکه څنګه چې تاسو وویل دا د بابړې د هغې پیښې په سواب باندې جوړه شوې ده، ځکه چې دا 1948 کې په هم په دې نیټه باندې په بابړه کې یو خونړۍ پیښه شوې وه. نو دلته کې دا غونډه روانه ده. لږې شېبې مخکې دلته کې دا منظور پښتون را رسېدلی دی سټیج ته راوختو، خو تر دې نه مخکې چې دی نو د غورزنګ نورو مشرانو پکې خبرې وکړي. زه دلته کې په دې پنډال کې موجود یم، دلته کې محسن داوړ خبرې وکړي، دغه شان ګلالی اسماعیل خبرې وکړي، زه وینم په سټیج باندې علي وزیر هم ناست دی، دغه شان نور مشرانو د عبدالولي خان پوهنتون مردان کې چې کوم غزوان وجل شوی او دغه پلار اقبال لالا هغه هم څه ساعت مخکې خبرې وکړي. دا وخت لګیا یو ماشوم چې څوک خپلوان یې روک شوی دی، ګومان کوم چې پلار یې بې درکه شوی دی، هغې د خپل یو جذباتي تقریر وکړو. دغه شان کاکړ صاحب تاسو ته پته وي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم هغه بنیادي غوښتنې دي 15 مطلب هغه د بې درکه شوو کسانو بیا راپېښودل یا هغه عدالتونو ته وړاندې کول، دغه شان چې کوم ځای کې په وزیرستان کې په خصوصي توګه چې ماینونه پخ کړل شوي دي د هغې صفا کول، دغه شان د دې نورې مسلې دي. خو دلته کې چونکې تاسو ته پته وي کاکړ صاحب اوریدونکو ته به هم پته وي چې په سوابۍ کې د ټولو نه غټ فصل چې کوم دی نو هغه تماکو دی، او دلته کې د مشرانو چې کومې خبرې وکړې په خصوصي توګه باندې ما محسن داوړ چې واورېدو، نو هغه وویل چې د سوابۍ تماکو چې کوم دی اوس په موږ د خپلې صوبې د وسایلو هم تپوس کوو. تاسو ته به هم پته وي چې محسن داوړ اوس د اسمبلی لپاره نوې منتخب شوی غړی دی، نو دوی ویل چې د سوابۍ تماکو چې کوم دی په دې باندې د وفاق قبضه ده او د دې د وسایلو به هم موږ تپوس کوو. نو دا غونډه لا روانه ده. دې کې د منظور پښتین چې تقریر وکړي هغه هم بیا اورېدونکو ته موږ وړاندې کړو. خو تاسو ته وایم چې دلته کې اوس خو د لږ هوا او لږې دله موسم لږ خوشو، خو د 4 بجو په وخت باندې دلته کې دومره سخته ګرمي وه. دا ټول د مختلفو علاقو نه چې خلک راغلي دي، د صوبې د مختلفو علاقو نه پکې خلک کینم چې هغه راغلي دي، هغوی په دې سور نور باندې ناست وو او دا د مشرانو دا
گڈون برخا سرنگ دا.
جی بالکل، لکه تاسو څنګه پته ده د پی ٹی ایم په هر جلسه کې زنانه هم په لوی کشمیر کې موجود دي. دلته چې ما وکړل چې نه یوازې د سوابۍ ځینې زنانه راغلي دي چې خپل خپلوان روک شوي دي، بلکې د نورو علاقو نه هم زنانه وینم. هغه ته یو خصوصي ځای جوړ کړی دی، هغه هغه طرف ته ناشتي. هر څو کشمیرې ډېره کمزورې ده، خو بیا هم زنانه دلته کې موجود دي او راغلي دي. په دې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالین هم پکې
امنیت پا چې حکومت لخوا څه اقدامات سوي یا د جلسې د منتظمینو لخوا څه اقدامات سوي؟
جی کاکر صاحب، سهار نه چې موږ دلته کې رالو نو دلته کې خدا سي وچې د غورزنګ منتظمین ویل چې موږ ته ان په موقع باندې ځلې انتظامی ویل چې دا جلسه د دې ګراوند نه تاسو شاه منصور د غزا کې او بل وړکې غونډه کې کړل دي، دلته کې یو غټ سټیډیم دی چې هلته کې اوسي. خو دوی ورته وویل چې موږ خو چونګې تاسو په جولای کې دا ویلو چې موږ دلته کې جلسه کوو، تاسو موږ ته اجازه تر کړو. خو بیا بهر د پی ټی ایم د منتظمین دلته کې د خپل سټیج او کرسي ولګول جلسه شروع شو. ما
او کتل چې د جلسګان بهر پولیس هم په لوی شمیر باندې موجود دي دغه شان د ګیر چاته چې اوچتي ودانۍ دي پاغي باندې هم ماته پولیس ځای په ځای باندې ښکاری امنیت ساتل دي خودته کې جلسګا ته د نن راتلو لپاره کم خلک د نن راځي هغه د پی ټی ایم فعالین خپل د هر یو کس جامه تلاشي کوي د بدن تلاشي کوي او بیا د نن راتلو دي نو دغه د امنیت صورتحال ښکاره کوي
ډیره مننه مدثر شاه صاحب او پراتلونکو خبرونه کې به هم زحمت ترکو یو جهان مننه
مننه عزت منش
قدر من اوریدونکو لمر سره اوسه او د بابړی د چې کوم پیښه و د هغه په یاد کې په 400 کې هم غونډه شوې ده هغه هم را سره په خبرونه کې
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اف امریکا دیو دا په سوابای کې چې د پی ټی ایم کوم جلسې روانه ده تاسو یې نیغ په نیغه حال واوریدو دغه جلسې ته چې کم خلک راغلي دي هغه یې په دې حق لا سوای د جلسې ته راغلي خلکو سره د دیو خبريال مدثر شاه او ارشد محمد خبري کړی وي تاسو ته دغه خبري وړاندې کوو
ستاسو خورې ستاسو سنوم دې کم ځای نه راغلي دي کم کلی نه
خلیما دې کالو خان نه راغلي ما او ډیر په مجبورې راغلي ما
ستاسو کروک شوی دې کله روک شوی
رو روک شوی دې تم یاشت یو کالی و شو ډیر ور مېلو و چو ته کله پی خبر ته دي کله کالو دغه یو سی و به دې زیړی ستړې شو په دې ګرګه باندې زری زری شو پټي پټي یلې ستړې شو بچی ما شو ما دې رندار دې رندار تا ګور نوم دا کی وسو پی
وا دې کړو
بچی دې ما شومان بچی دې
سو ما شومانی د سکار کیا ما شومان سکول ته زی
ولی رانی دی درې زامن دی او دا څه خبره ده چې زه لونه
درې زامن دی او دوی لونه دی درې زامن دی دوی لونه دی او جی او دغه یو خزه ده او کوری خوش دی اغه چې ته دغه ته نو پریخي کارون ته نو پریخي چنګ بوتې دی باندې کار کو دی باندې کار نو کندي باندې سبق وېما ای باندې سبقونه ویلی په کار نه پويږي او بس هغه وته دی ای دغه شناسي بس کله یو ورکړې کله بل ورکړې دا هره بل په ورکړ باندې نه کیږي هغه دی سکول استاد او دی سار وخت رالو بانګونه لانو وې دی رالو دی چاپو ورزولا دا پولیس راغې چاپه ورزولا وغه و هم او ویني پمرا ما دکړلې دغه به تلیا باندې سره خوشي و نه دی باندې به سره پاکو او لکه سګونه کړي وا ګونه کړي نه ملي ادم وې اس ګونه نه کړي بس سکول ته وته هدي سکول نه مقبل کور ته راتو
قدرمنو کتون کو بدل تک را سره دغه کورنۍ یو نارینه راسته دای سره خبرې کو چې دای تر اوسه پوره چې سومره وګرځیدل نو آیا صدره کې معلوم شو چارواکي سوي پولیس سوي فوج سره رابطه شوی دانه د شوی تاسو سنوم دی جی
احمد حسین سابقا ایډیو ایجوکیشن مردان
خجی دا راته وای چې کله تاسو مختلفو دفترونو ته لاړی تاسو تاسو روړ کیږي کنه
ما روړ ځکه حسین نیمه نه
خجی نو سی ویل چې کم ځای کې دی مرد ژوند دی س عدالت ته وړاندې کړي د س س صورت
نو ثواب پولیس هارون خان ایس ایچ او کالو نغبوت دی جن علاوه اجاز خان ابازه دا ڈی ایس پی او جن علاوه زہیب اشرف ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیس سوابی اغوت حکم کڑو داشے اور جن علاوہ سلطان محمود جو ایڈیشن ایس ایچ او جی سواب ہے اگی بوتر ہے مات خا معلوم دیکھا پی جنما اور جن علاوہ
نن مچ اس کم ذائقے کے رستہ سو سر ملاقات
منگا سواب ہے کہ ان لوگوں کو بائیسے بائیسے پولیس والوں کو لاگن اب بیا اسلام آباد کے منگ کمیشن تصور ہزو تقریباً یو کا دائیو شو پشاور ہائی کورٹ کے ماں اپیل کر دے نہ یہ معلوم اپیل شروع ہو رہے اور موبائل
ٹیلی فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سر بھی
نو وی او ای دیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئ
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا جوړ د کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د 400 زلي ولوري ته چیرې چې د 12م اگست کال 1928م د هغه پی شپایات کې دوی غونډي سوي دي چې پکې د قیوم خان د په حکومت کې راپورونه وایي چې لشته لږه شپږ سوه کسان چې بېګناو او دوی خپل احتجاج کاوه هغه وژل سوي او تر اووه سوه زیات نور چې دي هغه ژوبل سوي دي. دغه دواړه غونډې یوه په غازي ګل جومات کې سوي او بله بیا د بابړي د شهیدانو له یادګار سره. زموږ خبریال حمیدالله هم سیمې ته ورغلی یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بابړې د وجل شو کسانو د یاد غونډې په بابړه کې د شهیدانو په یادګار او د چارسدې ضلع د غازی ګل بابا په جماعت کې وشوې. د هغه وخت پاتې کسانو د بابړې د ورځې ناکړدې یاد کړې. کریم خان کاکا وایي زه د 500 کالوم او پلار په ملا احتجاج ته راوستلم. دی وایي په هغه ورځې د بابړې په ډنډ کې تشمړي او جوبل کسان لیدلي وو.
جلس د بابړې راوتی وو او په دې لار باندې را روان و. دا لوی کنده وه. دا بادې چې دي دا لوی کنده وه او دلته کې قیوم خان اډر ورکه دا وی هغه راغلی او باډي ګاټ وګي چې اډر ورکه ولا څنګه نو پیدا سي دزار شو نه دي ځای کې ځای په ځای باندې مړی پراته وو او سیته نه وړي مو خلکو او سب پراته مو په دې ځای باندې.
د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو د جلبندۍ خلاف دا احتجاج یوازې د 400 خلکو نه وکړي بلکې د مردان او نوخار نه ورته خلک راغلي وو. دوی د یو جمهوریت صوبایي حکومت د ختمولو او د خپل مشرانو د نیولو پر ضد دا احتجاج د پاکستان د جوړېدو دړمبنې کلیزې نه یو ورځ وړاندې کوو. په دې احتجاج کوونکو د قیوم خان غیر جمهوریت صوبایي حکومت خپل زور واچولو او بے وسلې احتجاج کوونکو ته یې ټوپکې ونیولې. د ANP ګوند دعوا کوي په دغه ورځ شپږ سوه کسان ووژل شو او نږدې اووه سوه کسان جوبل شو. خو د پاکستان تاریخ دانان د شمیرې لانجمنې ګڼي او وایي د دومره کورنو لخوا د مړو دعوه چرته هم مخې ته نه ده راغلې. په پرته د مړو د شمیرونه دا پیښه شوې ده او د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سلیم شاه میاخیل وایي
د هغې ورځې نه مونږ را روان یو. هغې خپل جبر کوي او مونږ خپل دغه کو تر اوسه پورې هغه وینې زمونږ پښتنو تویږي په هر شکل کې ده کاغه د ماکو کا خودکشو په شکل کې د خومغه وینې زمونږ د پښتنو تویږي. هغه خپل ضد نیولې او خپل حقوق نن رسو کیږي او ان شاء الله دا به تر اخره
پورې. عوامي نېشنل ګوند هر کال د بابړې د پیښې کلی زمانځي او د بابړې د وجل شوي کسان د خپل خورې شهیدان بولي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویډیو په خبر.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا کرانو ریدونکو د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک ته منسوبې په حواله سره خو تاسو ته وخت په وخت باندې تفصیلی ریپورتونه او مرکې او سیړنې وړاندې کوو. خو نن د پاکستان میډیا داسې ریپورتونه ورکړي دي چې وای چین غواړي د ټاپی په پروژه کې هم پاکستان سره شریک شي. د ډیبا خبریال الیاس خان نه په تفصیلی ریپورت اورو.
چین ټاپی یعنی ترکمانستان افغانستان پاکستان او هند ګیس پایپ لاین منصوبه کې برخه اخیستو کې دلچسپي خودلې ده او وایي چې کله دا منصوبه پای ته ورسی نو دوی به د پاکستانی سیمې ګیس پایپ لاین نه چین ته یو ګیس پایپ لاین غځوي. د انټر سټیټ ګیس سیستم یو اعلی چارواکي مبین سولت رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې چین په ټاپی ګیس پایپ لاین پروژه کې دلچسپي خودلې ده ولی چې دا منصوبه مستقبل کې د چین د ون بیلټ ون روډ متبادل جوړېدای شي. چین دې منصوبه کې د ترکمانستان نه ګیس پایپ لاین غزول غواړي. د اووی چې د ترکمنستان نه چین ته ګیس پایپ لاین غزول به چین ته ډیر ګران پریوزي او د دې په پرتله د پاکستانی سیمې نه د دې چین ته غزول اسان دي. مبین سوله زیاته کړه چې د ټاپي مالیاتي مسلې حل کولو کې ایشین ډیولپمنټ بینک د $1 بلین نه $1.5 بلین او اسلامک ډیولپمنټ بینک د $1 بلین مرستې ورکولو ژمنې کړي دي. د ده په وینا د دې مهمې منصوبې ړومبی پړاو تمه ده چې راتلونکي میاشت کې پیل شي. د اووی چې دا منصوبه د مالیاتي ستونزو افغانستان کې د امنیت خرابې وضع له وجې د ډېرې مودې راسې د ځنډ ښکار ده. ډیوه ریډیو چې د توانایي په مسلو ژور نظر لرونکي د ډان ورځپاڼې سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی نه وپوښتل چې ړومبی خو د ټاپي منصوبه څومره قابل عمل ده او بل آیا چین دې لوی پروژه کې سرمایه‌کاری به وکړي او کنه؟ نو هغه وایي
سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ افغانستان میں امن ہے. انویسٹمنٹ کے لیے چائنا نے تو دلچسپی ظاہر کی ہے اور ہر انویسٹر چاہے گا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں دلچسپی کرے. یہ ترکمانستان نے اپنا ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا اور اس کے لیے فائنینسنگ وہ خود ارینج کرے گا.
دا ٹاپی گیس منصوبے قابل عمل کے دو دپارا دا ٹولو نا مہم سیز افغانستان کے امن دے. دا اوی چی چین ہم دے پروجہ کے سرمایہ کاری کولو کے دلچسپی خود لے دا خود دے منصوبے عملی کولو کے دا چین سے خاص رول نه دی. د دې هر څه سیمواري ترکمنستان په خپله اغېستې ده او بل دا چې که مستقبل کې چین د دې منصوبې برخه جوړېدل غواړي نو د دې فیصله به دوی ته ترکمنستان سره کول وي. خلیق کیانی زیاته کړه چې دا ډیره زړه منصوبه ده او امریکا هم د دې عملي کولو کې دلچسپي لري خو اصل ستونزه دی کې افغانستان کې د امن خرابه وضع ده. د $1 بلین ټاپي منصوبې د لاندې به د ترکمنستان نه افغانستان پاکستان او هند ته 1,344 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین غځولی شي کوم به چې هر کال 3.5 بلین مکعب میټره ګیس دې هیوادونو ته ورکوي او د دوی د توانایي ضرورتونه به تر ډېره حده پورې پوره کوي. چین په پاکستان کې د وړاندې نه د $60 بلین د سی پیک منصوبې د لاندې یو شمېر پروژې پیل کړي دي او دلته خپلې ګټې لري. د پی ټی آی مشر او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم عمران خان هم سی پیک منصوبې مخ په وړاندې بوتللو ژمنه څرګنده کړې ده او وایي چې حکومت به د چین نه یو شمېر منصوبو کې مرستې ترلاسه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ته غوږ یاسته قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو. په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سي او ګاونډي ایالت ورجینیا کې د سپین پوسو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاری روانې دي. صدر ټرمپ د شنبې په ورځ د یووالي پیغام ورکړی. تفصیل راکوي د وایس آف امریکا په رپورټ کې بختور شاه.
د اتوار په ورځ د امریکا پایتخت واشنگټن ډی سي کې سپین پوستي خلک د تیر کال د هغه لاریون کلیز لمانځي چې په تشدد ختم شوی وو. د واشنگتن او ورسره د لګیدلی ورجن یا ریاست چارواکو د دې دستوري پرم نه ساتلو پوره تیاری نیولی او صدر ترامپ هم تیر ورځ په ټویټر ویلي منګلا د یو قام په حیث رایو کېدل پکار دي. زه د ټولو امریکایانو لپاره امن غواړم او د هر قسمه تشدد او نسلی تعصب غندنه کوم. د واشنگتن میئر میرمن موریل باوزر ویلی په واشنگتن خار کې د سپین پوستو لاریون پر امن ساتلو لپاره ټوله تیاری سرته رسولې دي. میرمن باوزر په یو خبری کانفرنس کې ویلی ځینې خلک زمونږ خار ته د نفرت او کرکې خورولو لپاره راځي. مونږ د هر ډول نسلی تعصب په ضد یو او چاته به هم اجازه ورنه کړو چې په دې خار کې نفرتونه خواره کړي. د واشنگتن خار د پولیسو مشر پیټر نیوشم هم ویلی په واشنگتن کې به هیڅ چاته د وسلې راوړلو اجازه نه وي تر دې چې لسنی وسله ګرځول به هم منی وي. د ورجینیا ریاست گورنر رالف نورتم او د شارلټ ویلز خار چارواکو د ریاست په یو شمیر خارونو کې ایمرجنسی لګولې ده. گورنر نورتم وای په ریاست کې بیړنی حالت یا ایمرجنسی لګول په امدادي کارونو کې آسانتیا پیدا کوي. تیر کال د ورجینیا په شارلټ ویل نومې خار کې سپین پوستو د یونایټ دی رایټ په نوم احتجاجي مظاهره کوله چې په ضد یې د نورو ټولنو خلکو هم یو بل لاریون ویستلی وو. د سپین پوستو د ډلې نه جیمز الیکس نومېتن په مخالفه مظاهره چیانو موټر ورخېجولی وو او هیدر هایر نومېتن یې وجلی وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ټانو ریډونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یواله بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوانن په ثوابه کې د بابړې د خنړۍ پیښه په یاد کې ولسی غونډه روانه ده. د غورځنګ مشر ویلي د پښتنو د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي.
د 15 جولای انتخاباتو نه پس با سبا یعنی په 14 اگست پاکستان د قومي اسمبلی لاولنې غونډه کیږي. په دې غونډه کې با کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف پورته کوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی په شهر کې له وسلوالو طالبانو سره تر دوو ورځو پورې له جګړې وروسته یې د هغه شهر بشپړه کنټرول ترلاسه کړی او 150 تنه نږدې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سبابي سیمه کې اولسي غونډه روانه ده. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دغه غونډه اویا کال وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سو 600 پښتنو په یاد کې ده. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه هم خلک ورغلي دي. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتون په پېښور کې یو لاروین د پوینا کې ویلي پاکستان له پښتنو سره د مېری چلند کوي. هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوجي عملیاتو د نقیب الله په ګډون په کراچۍ کې د 400 څخه د زیاتو پښتنو بې عدالته وژنه او د هغوی د اده سوي قاتل راو انوار یادونه وکړه او ویل تر څو چې د وطن د خلکو اوښکې روانې وي دوی به د هر ظلم په خلاف اواز پورته کوي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي خو ادعا کوي چې د بهرنیو هیوادونو په لمسون راولاړ سوی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کیږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنې غونډه وي. په دغه غونډه کې به انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلی غړي حلف یا سوګند پورته کوي. میډیایي رپورټونو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر او نائب سپیکر با په 15 اگست او وزیر اعظم با په 14 اگست ټاکل کیږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ریزرو سیټونو هم د نومونو اعلان کړی. پاکستان تحریک انصاف 3 پی ایم ایل این 18 او پیپلز پارټی ته 11 سیټونه د ښځو او اقلیتونو لپاره ټاکل شوي دي.
د رویټرز خبرې ادارې د امریکایي چارواکو له خولې ادعا کړې چې د صدر ټرمپ انتظامیه د پاکستان د پوجي افسرانو لپاره د روزنې کار سوکه کړی او د هغوی د روزنې موقع را کمې کړي دي. د بریتانیا د دغه خبرې ادارې په رپورټ نه خو پاکستان تر اوسه ویلي او نه هم امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دی.
په کالیفورنیا کې ځنګل د اور نشوي مالی تاوانونو نه پس هلته وسته صحت مسلې هم شروع شوې دي. ډېر خلک وایي هوا کې جوړې شوي الوتکې د لاسه هغوی ته د سا او د سترګو بیماریانې شروع شوي. ډاکټرانو خلکو ته وینا کړې کور نه بهر وتو په وخت حفاظتي ماسکونه استعمالوي. دا د کالیفورنیا د تاریخ په ترینه ځنګلي اور یادېږي.
په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سي او ګاونډي ایالت ورجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریانې روانې دي. صدر ټرمپ د شنبې پروز د یووالي پیغام ورکړی. یو کال مخکې د سپین پوستو په لاریون په خونړي تشدد بدل سوی و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي موږ باید د یوه ملت په توګه مخ په وړاندې ولاړ سو. نوموړي د هر ډول نسل پرستۍ او تشدد د عمل غندنه کړې. دغه سپین پوستو د لاریون کلیزه به نن لمنځل کیږي.
د کیسپین سمندر په غاړه 15 ملکونو د خپل قانوني حیثیت په حق لاله وزنامه لاسلیک کړي. په دغه لوزنامه اتفاق ته پر رسیدو روس، ایران، آذربایجان، قازقستان او ترکمنستان د 60 کالو نه زیات وخت واغستو. د لوزنامې تفصيلات لا نه دي خبره کړې شوی. د لوزنامه نن د اتوار پورس په قازقستان کې لاسلیک شو.
او سم یو رپورت افغانستان څخه چې د هغه هیواد دفاع وزارت ویلي په غزنی شهر کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې 150 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید جیوته ویلي د غزنی شهر د افغان حکومت په بشپړه کنټرول کې دی خو وسلوال طالبان په لری پرتو سیمو کې د خلکو په کلو او بانډو کې پټ سوي دي او د هغوی په ضد هم په هغه سیمو کې جګړه دوام لري. د وزارت ویان ویلي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتي خو تفصیل یې نه دی ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کیږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا د قومي اسمبلی لاولنې غونډه وي، او پکې به په انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف هم پورته کوي. تفصیلي رپورټ پی اورنګزیب ناورو.
د 15 جولای ټاکنو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی غونډه به سبا ورځ کیږي چې پکې نوې منتخب شوي د پارلیمان غړي به سوګند پورته کوي. د انتخاباتو کې په قومي اسمبلی کې ټولو نه زیات څوکې ګټونکي پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې مخالفو ډلو تحفظات او وضاحت بکوي او غواړي پراخه اپوزیشن سره حکومت مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان تحریک انصاف یو وفد چې پکې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او قومي اسمبلی سپیکر کاندید اسد کیسر هم شامل وو، نن قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړی دی. روستو میډیا سره خبرو په وخت ایاز صادق ویلي دي پاکستان تحریک انصاف غواړي چې اپوزیشن یا مخالف ډلو پر مشاورت حکومت چلوی.
یہ بات کرنے آئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے چلائے جائیں.
ایا صادق وئی پاکستان تحریک انصاف واڑی چی اپوزیشن پر مشاورت حکومت اکڑی. پاکستان تحریک انصاف وایاند فواد چودھری ویناوا دے زر قومی اسمبلی کے اپوزیشن پر آخ دے زکا دوی واڑی چی مخالف گندنوں پر صلاح حکومت اکڑی.
دوسرا، جس طرح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نمبر جو اپوزیشن کا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور جب تک اپوزیشن اور حکومت تمام معاملات کے اوپر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر، تو نظام آگے بڑھے گا نہیں.
فواد چودھری وی ترکوما مخالف ڈلو مرست ورسر نوی نو حکومتی نظام با چلاول گرانوی. قومی اسمبلی اڑمبے غنڈا با سوار اس کیگی او دے کے با نو منتخب شوے غڑی سوگن پورتا کوی. پاکستان مطبوعات وی 15 اگست با دا سپیکر او ڈپٹی سپیکر انتخاب کیگی او 14 اگست با دا وزیر اعظم انتخاب کیگی. پاکستان تحریک انصاف لخوا وزیر اعظم کاندید دا گن مشر عمران خان دے، او مخالف و گندونو لخوا وزیر اعظم کاندید د مسلم لیگ مشر شہباز شریف دے. دے زر پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات یو سر 14 د قومی اسمبلی څوکې ګټلې دي، او 14 آزاد منتخب شوی غړي هم د ګوند کې شامل شوی دي. دینه پس 13 ورځ پاکستان انتخاباتو کمیسیون د زنانه او اقلیتونو لپاره مخصوص څوکو حتمی نوملړ هم جاری کړی دی. د کوم نه پس د پاکستان تحریک انصاف غړو شمیره 1,500 ته رسیدلې ده. دغه شان مسلم لیگ قومی اسمبلی غړو شمیره 280 او پاکستان پیپلز ګوند 250 ته رسیدلې ده. مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحد مجلس عمل غړو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د 322 غړو پارلیمان کې حکومت جوړولو لپاره 1,200 غړو ضرورت دی، او پاکستان تحریک انصاف سره د متحد قومی موومنٹ او بلوچستان عوامی پارٹی مرست هم ترلاسه دي. د زر پګامي اسمبلی کې ډومبه زل پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم منتخب شوه دي. خو بل خو د یو شمیر ګوندونو مشران د زل با د پارلیمان نه بهر وی. پدې کې عوامی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزه، قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو، جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم شامل دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کتر مون اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی سئ هم زموږ خپرونه ټولی زموږ په پاڼه باندې ولولی او همې واوري او همې وګورئ. دا وی پاڼه پته ده voadnews.com. د تر څنګ تاسو موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سئ. facebook.com/voadiw او twitter.com/voadiw. وسم راځو د بلوچستان یالت ولوري ته، چیرې چې د بلوچستان د لنډمحال اعلی وزیر علاءالدین مری ته د بلوچستان عوامي پارټي له لوري د یالتي اسمبلی د غونډې لپاره خواست ورکړل شوی وو، او هم په هغه خواست باندې د ایالت گورنر محمد خان اڅکزي د یالتي اسمبلی غونډه په 14 اگست باندې رابللې ده. او وخت ټاکلی دی چې د غرمې یوولس بجې به وي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د لنډمهالې مودې اعلی وزیر علاءالدین مری ته د بلوچستان عوامي پارټۍ له لوري د صوبایي اسمبلۍ د غونډې د ورکړل سوي درخواست پر منظورېدو باندې ګورنر محمد خان اڅکزي د بلوچستان اسمبلۍ غونډه د اګست پر 14 باندې راوبلله چې د دې لپاره د غرمې 12 بجې ټاکل سوي دي. د بلوچستان اسمبلۍ له لوري په خورا سوي اعلامیه کې ویل شو چې سپیکر میرمن رایلا دورانی به د صوبایي اسمبلۍ له 15 څخه د 2 نو غړو څخه به سوګند اخلي. هاو دغه ډول هم په دغه ورځ به د سپیکر او د مرستیال سپیکر د څوکۍ لپاره کاغذونه هم جمع کړي. د اسمبلۍ له لوري دا خبره هم سوي ده چې د سپیکر او د مرستیال سپیکر د انتخاب لپاره به د رای د شمیرنې پروسه به په پټه توګه ترسره کړي. د سپیکر د ټاکنې وروسته به نوی سپیکر به د اسمبلۍ د غونډې مشري کوي او دغه ډول میرمن رایلا دورانی د خپل منصب موده به پای ته ورسیږي. دلته بلوچستان عوامي پارټۍ تر ټولو زیات چوکۍ اخیستې دي. دوی د شپږو سیاسي ګوندونو سره اتحاد کړی دی. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان وویل چې دوی د بلوچستان اسمبلۍ تر ټولو زیات اکثریت لري. د دله خولې چې تر اوسه پورې 1.5 د صوبایي اسمبلۍ غړو د دوی ملاتړ کړی دی. د ائتلافي حکومت ته جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان نوم د اعلی وزیر لپاره ټاکلی دی، خو په مخالفه ډله کې الته متحده مجلس عمل، بی ان پی مینګل، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ شامل دي. د دوی له لوري تر اوسه پورې د سپیکر لپاره نوم نه دی په ډاګه سوی. د بلوچستان اسمبلۍ له لوري وویل شو چې د اعلی وزیر لپاره به د اګست پر 12 باندې انتخابات ترسره کړي او د قانون سره سم 2 وړاندې، یعنی د اګست پر 15 به د دې لپاره کاغذونه جمع کړي. و بل لور ته بیا د ټول ټاکنو کمیسون د بلوچستان اسمبلۍ د شوزو د ځانګړو څوکیو اعلان کړی دی. د اعلامیه سره سم د کامی اسمبلۍ د شوزو څلور ځانګړي څوکیو کې د متحده مجلس عمل، بلوچستان عوامي پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او د تریک انصاف یوه یوه څوکۍ ورسېدلې ده. د صوبایي اسمبلۍ په 12 ځانګړي څوکیو کې د بلوچستان عوامي پارټۍ 4، د متحده مجلس عمل او د بلوچستان نېشنل پارټۍ 2، د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټۍ ته د 1 شجي څوکۍ ورکول سوې ده. او دغه ډول چې یوه څوکۍ لا پاتې ده، پر هغه به د پاکستان تحریک انصاف او د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامل د دوی ترمنځ به پرېکړه د کوراندازۍ یا د پچ په ذریعه باندې کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیورډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. او وست افغانستان په حواله سره خبر، د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې 150 وسلوال طالبانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید وایي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتې دي، خو تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. د موضوع په حواله سره تفصیلی رپورت حکمل روان ناورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي، د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي.
بر اساس معلوماتی که به ما میرسه، مثل تلاشاده، هواباد، کوی مبارک و از این طرف پلان 3 و حیدرآباد، این مناطق گفته میشه تحت تسلط طالبان است.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي زیاته کړه که افغان امنیتي ځواکونه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ژر تر ژره تر خپل کنټرول لاندې رانولي، غزنی ښار به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي، د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتی ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوې سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه، په غزنی ښار کې د افغان امنیتی ځواکونو چرنیز عملیات روان دي، خو په وینا یې له ښار څخه بهر په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري او په نږدې وخت کې به د غزنی ښار ټولې مرکزي او لرې پرتې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې شي. جاوید وایي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې تر دې دمه 150 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک. ولې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو بیا هم تاکید کوو مخه مو نیولې، نو تصفیوي عملیات رو مخ ته ځي. تر دې دمه پورې د دښمن 160 په خواوشا کې چې دي ټپیان او وژل شوي دي. البته موږ یو سلسله مثلا ملکي وګړي او په ډېر کم شمېر کې زموږ امنیتي ځواکونه، ولې ټول هغه ارقام به
او وسلوالو طالبانو بیا په خپره شوي اعلامیه کې ویلي دي غزنی ښار هغه سیمې چې د جګړې په لومړۍ ورځ یې تر واک لاندې راوستې وي او اوس هم پرې ولکه لري، او د افغان امنیتي ځواکونو نه یې د بعضو مهماتو د نیولو ادعا هم کړې ده. یاد دې وي چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار وسلوال ډله ییز بریدونه وکړل چې لا هم د دوو ورځو په تېرېدو سره پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او د ښار میش خلک یې د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس آف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د پاکستان حکومت د اف اے ټی ایف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې د مالیاتي څانګې د څارنې نړیواله اداره ده، د هغوی په هدایاتو باندې یولس ټکو یو پلان جوړ کړی دی چې له لورې به د ترګر سازمانونو مالی مرستې وتړل سي، هم دغه رنګه په لاقانونو توګه د پیسو کاروبار به هم مخه نیوی وسي. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباده په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعات وایي چې پاکستان په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد باوري کولو لپاره یولس نکاتي پلان تیار کړي، او دا پلان به دغه ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ مخې تقدی چې سبا له د اسلام آباد په دوره راتلونکې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان بیلابیلو ادارو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې د اف اے ټی ایف په سلویختو وړاندیزونو د عمل کولو لپاره یو لسنوکاتی پلان جوړ کړي چې مقصد د ایشیا پیسیفیک ګروپ د جانچ پلتال دوران هیواد په تور فهرست کې د شاملولو څخه بچ کول دي. اخبار لیکي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ به سبا له پاکستان ته د یوې اونۍ په دوره راځي چې داسې د اف اے ټی ایف په وړاندیزونو د عمل درآمد د هلو ځلو جاج واخلي. اخبار مخکې وایي چې پاکستان لبه د خړ فهرست نه د لا نور لاندې راتلو د مخنیوي لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو ارومرو عمل کول وی، او د دې مقصد لپاره د هیواد بیلابیلو ادارو یولس نکاتی پلان تیار کړي. اخبار د هیواد د اعلی چارواکو د خولې لیکي چې د مالیه وزارت د مالیه د چارو د سار اداره فاینانشل مانیټرینګ یونټ، سٹیټ بینک اف پاکستان، د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا، د پلټنو مرکزی اداره اف آی اے، او د محصولاتو د مرکزی بورډ، د اف بی آر انټیلیجنس او تحقیقاتی ادارې به د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سفر په مهال مهم کردار لوبوي. خوبوي د پاکستان حکومت چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس پر وړاندې زونو د عمل درآمد لپاره کم یو لس نکاتی پلان جوړ کړي په هغه کې په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو په خطرو ځان پوهول او د دې د مخنیوي لپاره په کورنۍ کچا کوټلي ګامونه اغستل د نړیوالې همکارۍ د لارې اطلاعات او د رقمونو د ترسیل په باب له ثبوتونه ورکول او د مجرمانو او د هغوی د اساسو پر ضد د ګامونو لپاره اسانه برابرول او په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو لپاره د پکار ګامونو سارنه کول شامل دي. سینیئر صحافي او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ سباله پاکستان ته د راتګ وخت او مقام مناسب نه ده، ځکه چې په هیواد کې نوی حکومت لا جوړ نه دی، او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان د دغه ډلې د راتګ او د هغوی په خپلو پورته کړي ګامونو قانع کول به اسان کار وي. سرګند دي وي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ پاکستان ته په 15 میاشتو کې دننه د عمل درآمد لپاره د شپږویشت نکاتی ایکشن پلان ورکړی وو.
میں ظاہری طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ یہ سیٹسفائی کر پائیں اور اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے دور میں کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ پاکستان جو ہے وہ گرے سے نیگیٹو لسٹ کی طرف، بلیک لسٹ کی طرف جائے گا، جس کے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے سیریس قسم کے ریپرکشنز ہیں.
ہغه وای ز گنم چې د پاکستان تیاری هغه شان نه دا څنګه چې پکاروا، او کچره د پاکستان چارواکو د موجوده سیاسي بدلون په محل د غډله قانې کړه نو لویا خبره به وي، خو که هغوی په داسې کولو کې ناکام شول نو بیا د پاکستان د خلنه تور فهرست ته تک به یقیني وي، او دا به د هیواد په اقتصاد سختې اغیزې ولري. پاکستان په دغه یولس نکاتی پلان کې دا هم لیکلي چې هیواد به ترهګرې ډلې او د هغوی سره مالی مرستې کوونکي د پیسو د راغونډولو، د فنډونو د لیږلو رالیږلو او د غیر سرکاري ادارو لکه ان جی اوز د پلیټ فارم د کارولو نه هم منع کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس آف امریکا دی ودا پډیر اسماعیل خان کې د اف سی اشپګ اسکر د گاڑی جنگی دو په پیخه کې مړ شوی دی. ریپورتونه وایي چې د اف سی گاڑی د فوز د گاڑی سره جنگی دل چې په نتیجه کې د غمرګونه شوی. عدنان بیٹنی نه په تفصیلی ریپورت اورو.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه ډیره اسماعیل خان کې شوې ټرافیکي پیښه کې د ملیشا ځواک شپږ سرتیري وژل شوي او تر دېرشو نه زیات نور سرتیري ټپیان شوي دي. راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره لرې او نیمه قبایلي سیمې افردرازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کوټه په مرکزي سړک رامنځته شوې، چې د ملیشا ځواک بس د پوځي سرتیرو یو شخص سره ټکر شوی دی. ډیره اسماعیل خان پولیس د پیښې پخلی کوي چې دغه یوه ټرافیکي پیښه وه، او د ډیره اسماعیل خان دربند پولیسو ته چرواکو ڈیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کوټه څخه د پینډی پر لور روان وو چې نن سهار پوځي سرتیر له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره دی پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک شپږ عسکر په ځای مړه او تر دېرش نه زیات نور ټپیان شوي دي، او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چرواکو په خبره دی پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پراژل شوي سرتیري په فوري تور په ډیری اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې ته ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویل پینډی سیمه کې پوځي روغتون ته انتقالولو اراده لري. د پیښې علت تر دې مهاله نه دی معلوم سوی چې تیز رفتارۍ نتیجه وه یا بل څه. د کوټه او ډیره اسماعیل خان ترمنځ 500 کیلومتره لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي، خو د یو اندازې تر مخه په دې لارې د هرې هفتې په سر نږدې تر لسو نه زیاتې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي، چې د کال په سر دغه ټرافیکي پیښو شمېر بیا تر سلاو هم اوړي. چې علت یې په دې سړک کې کوژوالی ځای په ځای پرې او ضعیف والے خودل کھیجی پتر شی وختونه کې دغه لار د چین او گوادر ترمنځ د لوی راهداري مرکزی لار هم شمارل کېده چې انتهایی زیات لنډ هم پرې وځي خو له بده مرغه تیر شی نواز شریف سرکار دغه لار د سیپیک پروژې برخه ونه ګرځوله او د سیپیک دغه پروژې په پنجاب غوړه کړه سیډونکو وایي د کاشغر او گوادر ترمنځ دغه راهداري د ترقۍ نخه شمارل کېږي خو زیتوی دغه ګټه به اوس پنجاب ته رسیږي او لډیر اسماعیل خان څخه تر کوټا په دغه لار مشته پښتنو په ګټه به اوس یوازې دغه ټرافیکی پیشي وي دا د هم یادوي چې تیر اونۍ په انډس ہائی وے کوہاٹ سیوا کے ہم ایوا ٹریفکی پیش سہی وا چی پکشی پنزیوشت مسافر وجل سہی وو دغه مسافر زیاتره تھڑا تھڑاو بونیر مردان او سوات ضلع سرا وو دغه پیش کچام زیات د پښتنو په خاور تر سره کیجی او د هغه علت هم نه خودل کیجی او نه هغه لپاره په حکومتي کچه د پلټنو لپاره کوم کمیشن جوړول کیجی زکه چې په دغه پیشو کې کم کسان وجل کیجی د هغه د پښتنې کولو څوک تی عدنان بیٹنای ڈیوا ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بی او ای ڈی وا ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز
د وایس اف امریکا جواب د کډر منور دونکو او سمزو د بلوچستان ایالت ولورته چیرې چې سر د شهر چمن کې یو بم چاو د نسوي ده او راپورونه وایي چې یو کس پکې مړ او لسو ته نږدې نور هغه ټپیان دي تفصیل اخلو زموږ له خبريال نعمت الله سردي څخه چې دا وخت یې را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی نعمت الله سردي صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی ډیر مننه سردی صاحب هم کده دې پیشي تفصیل راته وایست
دغه کوم پیښه چې مخترااله من د اوس تقریبا کم زیات یو غنټه مخکې د چمن غنګوره بازار به مال روډ باندې چې په دغه لار باندې چارواکي چې دی خپل مرکز په دی یا د کمیس په ویل کې چې د دې استوګن ځای دغه روډ ډیر زیات په کار اولي په دغه روډ باندې د پلس د پلس کوم چارواکي دی دغه څه ما کوم خبر اوسه دغه له خولې کوم وخت د دغه د رژیم له شاس بانکونو د کزمی یو موټر پر دغه لار تیرې دوه دغه باندې دغه چاودن وسوله دغه چې د دې کې کنټرول کې شو هغه په مرسیکل کې ځای پر ځای کړل شوی او مرسیکل د سړک پر غاړه درول شوی او بیا د ریموت کنټرول په ځای باندې والو ډول شو خو دغه ځای ډیر زیات غنو غنو د پر دغه ځای باندې دوکانونه ډیر زیات دي د خریداري مرکز دی د موبایلو مارکیټ سمول تو اس پرغه باندې زیاتره خلک ډیر زیات تر راځي نو دې چاودنې کې پر دغه سړک پر غاړه باندې ټول زیات ولاړ شانو بل هغه تباس ولا مرسیکلان ډیر زیات پدې کې تباس ولا او په دغه کې کوم ادي خلک پر دغه لار تیر دوه د دې د سړک غاړې ته روان په هغه کې تقریبا وو سپټال کوم چارواکي د سپټال کوم ډاکټر د دغه خپل اسم روز تصدیق وکړو پدې کې لس کسان سیویلین یعنی عام ادي خلک وو چې سپټال ته روان شول هغه کې یو کس تصور کول په سپټال کې مو شو هغه کس یو روز زخمی دي تاسو سره سپټال کې داغه خپل سمور د پرداز دې سوارلي د موټر په انتظار ولاړو چې مشکوټ تلو خو دغه نصاب میشل دغه وسو دې راغلو خو کوم د دزمه موټر اوس دغه په متعلق دا وخت ویل کیږي د سرجم علي شاه د وکونو لخوا څنګه دا وخت روبل دي او هغه چې دي نظامي روغتون ته وړل شوي دي کوم دلته د چارواکو خپل روغتون دي چې د اټفي د کنټرول لاندې دي
نعمت الله سردي صاحب خلک څه وایي چې د سرت ساتون کې ملي شک وو موټران د چمن په شار کې نو بیا ولي غزمه کوي
دغه د تستری د پاکستان د ازادۍ کوم ورځ د چا د ډیورز بعد د مختلف مخاطب باندې د تشدې کوم د چاوتاګه دغه د پاکستان د ازادۍ د ورځ مناسبت مختلف مقامات باندې د پروګرامونو شروع دي سپاره کې ذات برخه د افسیس کوم چارواکي د غلري باغه کې دی وزي ورځي نو دغه د پار د فشار کې د سخت امنیت ولسو کوم سخت امنیت ونیول شي دغه د افسیس د ګزمه مخان دغه وسار سره شوات په فشار چا خو ګرځي دغه چې دغه وستو یو ور بیا دغه د ګزمه موټر کوم د مرسیکل باندې بریټ په ځای باندې ادب وګرځو دا یو خبره زه بل اندر ته کوم کاکر صاحب سي د پاکستان کوم پورتا کوي په دې ځای تاریخ باندې داغه د پارسن په شرواکو کوم امنیت ته پارس کول دا وی کړی سم دي سخت دا مات کړی دي
نعمت
اللہ سردی صاحب آخر نہیں پوچھتا لنڈ جواب رہا کہ چا دی پی شپڑا پر گاڑا خستے سامه دا وخت په ختمې دوه دی او بیا به هم په دغه موضوع باندې سره خبرې کوو. ډیره مننه او د ځان پام ساتئ.